شما نظر شماست.
د سهار شپک بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی په مخکې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راس خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عاملان یې د ډیورن کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 to 5 ورځو پورې په حجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغانان له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرائیلوی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نه شي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشي نه کړي د اوربند څخه سرغړونه ده. هغه پوست امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرائیلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرائیلو په تیرو 3 کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوال یې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي چې یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې و مړ شوی دی. ملګرو ملتونو 2 له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له 6 کارکوونکو سره د جنوري په 23 نیټه ونیول شو، خو دا نه دی ویل شوي چې څه وخت او څنګه دا کارکوونکی مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکوونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژدۍ علت تر اوسه معلوم نه دی. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکوونکو له نیول کېدو وروسته دا سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشې کړ او سپینې مڼۍ دا اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ د نښې په توګه اعلان کړ. فوګل پرون د منځني ختیځ لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ستیف ویتکاف ته وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور ونیول شو، په 14 بند محکوم شوی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز د دې اقدام په غبرګون کې په یو بیان کې وویل دا تبادله د روسانو لخوا د ښه نیت نښه ده او په څرګنده ښیي چې موږ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر سمه لار روان یو. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم ټولنه وایي چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون په بیوزلو هیوادونو کې منفي اغیز ولري.
دغه کومکونه بندیدل ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي. په دې خاطر ضروري ده چې نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي.
افغانستان بیا هم له فساد سره د مبارزې په برخه کې څو ګامه په شا تللی دی.
فساد یا افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمی گی نه. ډېر اداراتو کې په قضایه کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي.
په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږو میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کېږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم.
پناریوالو مسایل کې باوري چې یو روسی ډیپلوماټ وایي د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي او په دوهمه نیمه کې به د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکوي چې د متحدو ایالاتونو د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بیوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. نوموړی مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي او دا ویره شته چې د دې مرستو ځنډیدل به په افغانستان کې هغه خلک زیانمن کړي چې پر بشري مرستو متکي دي.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کم ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپل ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 30% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینی برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د دریو میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا USAID له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تیرې میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي، هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د دریو ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړی کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیر سوکاله کولای شي؟
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
درونتیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خبرې شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او یو سلو 15 پیتم ځای کړی. د دې سازمان په تازه درجه بندۍ کې د نړۍ یو سلو اتیا هیوادونه ارزول شوی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په 2014 کال کې د فساد اړوند له سلو نمرو څخه ولس نمرې پکې اخیستې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان تازه د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې وخت په وخت بیلابیلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد تورونه رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده.
د روانتیا نړیوال سازمان د 2014 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د یو سلو اتیا هیوادونو په کتار کې یو سلو 15 پیتم ځای خپل کړای دی. د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سیشن به پورز د فبروري په 11مه خبر کړای، افغانستان ته د روانتیا په برخه کې له سلو نمبرو ولس نمبر ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجه شاته کړای دی. بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمبرو په لرلو یو سلو 15 پیتم ځای کې دي. د دې درجه بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا یو سلو 12 پیتم ځای کې و او هغه مهال یې له سلو نمبرو شل نمبرې درلودې. د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمبرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې، او جنوبي سودان بیا د اتو نمبرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او یو سلو اتیوم ځای کې دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د یو سلو اتیا هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي، او د دوی د معلوماتو مخې دا ارزونې د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمېر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیار لس بیلابیلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډېرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې له فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات ندی ورکړي، خو یادونه یې کړي چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي، او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترین بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې وخت په وخت بیلابیلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بیلابیلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمېږي نه. ډېر اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات په ټولو اداراتو کې، یعنې ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له گزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت.
د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد هماغسي په غیر مستقیم ډول اصل کیږي، په ښکارا نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او دا سیم ډیر پیښې موږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسئولونو باندې بوج راوستل کیږي تر څو هغه محلي چارواکي تر څه هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالۍ او ته د بشری مرستو د مؤسساتو لخوا ځنې د مستحقو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونې ده چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه 24 نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بد بختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څو کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد یو درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نه.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسولینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کېږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. یو روسی ډیپلومات وایي چې د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. دا څرګندونه د اوکراین په جګړه کې د مسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ د همکاریو د کچې یو بل انزور وړاندې کوي. د موضوع نور جزئیات د فرشته سحاک په راپور کې واوري.
یو روسی ډیپلومات وایي چې سلګونه روسی سرتیری د شمالي کوریا په روغتونونو کې تداوي کیږي. دا څرګندونه د مسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ د اوکراین د جګړې پر همکاریو د کچې یو بل انزور وړاندې کوي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر الکساندر ماتسیګورا د روسیې د دولتي ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ډیر جزئیات ورنکړل چې څومره روسان د شمالي کوریا په روغتونونو کې بستر دي او نه هم د مرګ ژوبلې یا د وژل شویو کسانو کرش میرا وړاندې کړه. د هغه له خولې ویل شوي د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د ورورولۍ د چلند یوه روښانه بېلګه دا ده چې د اوکراین د جګړې سلګونه ټپي سرتیري د کوریا په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې تداوي کیږي. مسکو د 2022 کال په فبروري پر اوکراین د پراخ یرغل له پیل شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د اوکراین په جګړه کې د مرستې لپاره شمالي کوریا ته مخه کړه. د لویدیځ استخباراتي راپورونه وایي روسیې له شمالي کوریا څخه میلیونونه د توپخانه مرمۍ اخیستي. هغه راپورونه چې د سپوږمکیو عکسونو هم تایید کړي ښیي چې د آرام سمندر پر غاړه د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د ورګاډي د سټیشنونو، پلونو او د بندري اسانتیاوو د بیا جوړولو نښې لیدل شوي دي. تېرمنی شمالي کوریایي سرتیری د اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو د جګړې پر لیکو راڅرګند شول. په ځانګړي ډول د کورسک سیمې کې چې اوکراین د اګست په میاشت کې پرې یرغل کړی و. د نومبر په میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ستراتیژیکي ملګرتیا یو تړون لاسلیک کړ چې د دواړو هیوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکې لا ژورې کړې. د لویدیځ او اوکراین چارواکو ویلي دي چې د 10,000 څخه تر 12,000 پورې د شمالي کوریایي سرتیری د کورسک سیمې ته لیږدول شوي دي او اوکراینی ځواکونو د هغوی نامعلوم شمیر بندیان نیولې دي. تېرې میاشت کې د اوکراین چارواکو راپور ورکړ چې شمالي کوریا سرتیری د کورس د جګړې له لیکو نه درک شوې دي چې ښایي سبب یې وروختي درنه مرګ ژوبلوي. خو لا هم معلومه نه ده چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه دغلته د جګړې له لیکو د تل لپاره په شا شوي دي که د دمي او بیرته اکمالېدو په خاطر شاته تللي دي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر ماتسیګوره همداراز ویلي چې روسیه شمالي کوریا ته سکاره، خوراکي توکي او طبي تجهیزات لیږي. نوموړی زیاتوي چې د هغو روسي سرتیرو یو شمېر ماشومان چې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي د رخصتیو لپاره شمالي کوریا ته استول کیږي. د لویدیځو چارواکو د اټکل له مخې روسیې د نږدې درې کلونو را په دې خوا چې اوکراین ته یې یرغل کړی له 100,000 څخه ډېر تلفات ګاللي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري. د هرات ولایت د سیمه ایز روغتون مسؤلان په دې ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکړی چې وایي سکل په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او د دې توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږو میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل
کاکای سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد من زیاد تداوی شکردیم من تا پاکستان هم برد
رمی ده مغزو سرطان درلود یوه و نیمخ که وفات شو مو گی دیره درملن و کهان پاکستان تا مویورد خوخن شو لبد مرغ پا افغانستان که دننه ده درملن اسانتیاوی کمی دیو چوک چی پا بهر که ده درملن واسه و نلری ناروغی للاسه زی.
ده هرات حوزوی روختون روختیای مسئولین زیاتوی چه لشپاگو کلونو راهیسه یعنی لدیر لسو اتنویم تر چوار لسو دریم کال پولی لدر ویزارو زیاتو ده سرطان ناروغانو ده دغه ولایت روختونون تا مراجع کرده. خود افغانستان پلویدیس که کم موارد ده سرطانی ناروغی ده زیاتی دو لامل گرزی. ده انکولوژی چنگ متخصص دکتر یاسین جلالی پده اراد آزادی راژیو تو بایل
عامل محیطیش استفاده از غذای نامناسب باشک دو
چاپیریالی لاملون او ده نامناسب و خوڑو کاروانه چه پاقی که ده کیمیاوی تو که اندازه زیاد وی ناسم چاپیریال او ده ناسم هوا تنفس کول چه په هوا کې بیا کیمیاوی مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپلې اخیزې لري.
هڅه مو وکړه د سرطاني ناروغانو د شمیر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د امیر روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړې. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا 10% یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د میده، ستونی، شوندو، خلی، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د دریو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساعت
قدر منوریدونکو شیبه ورستاس تاسو غږی پیغامونه خبرو خو لمړی یو رسای راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافرونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولای دی. د وزارت په یو خبر شوی بیان کې ویلي دي چې د دې بهیر د کنټرول لپاره پر مسافرونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلی هم لګولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافروړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافروړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلی هم په یو شمیر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې مؤثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرح په جدیت سره پلی کړي.
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولی شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلی نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامیږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بی احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف
زما مشرور وظیفه تروانو لیو موټر اخته شو بل موټر ته پورته کیده چې لیو ډاینا موټر سره ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و بیا مړ شو.
د مسافرونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلی نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارات څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کیږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکي پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28مې نیټې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لوی لار له 500 ډیر کسان مړ شول او له 500 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په راپور کې ویلي و چې د 1303 المریز کال پایله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړ شوي او وسو نور ټپیان شوی دی. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو همدا لاملونه د سرکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، لاندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو مو سلامونه او نیکی هلی قبول کی نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي د غزمج لغه تریو ځای پر ورسو شي د تپم ساکلا کی شبکې ډیر د بی سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم پر ورس کی دوا یادرې هم نکړي. دلته دوا ګنج ستا دوشنبه او پنځم په دې لاس واره چې رنگ وو یو ور جواب درکې. بل مشکل دا دی چې دوی ورانګزونه ډیر ګران دي. خلک لږ استفاده ځنې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 130 افغانۍ ورکی هغه 130 افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هله کوم چې د غزموش دغه تر یو ځای پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي او دغه یو خلک 200 دقیقې ضرورت لري، 50 دقیقې ضرورت لري، نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیر مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسو، باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر وسره نه بستنګ ورور مننه ژوندۍ وس.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورسې غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نشته. نوموړی زیاتوي که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عاملین د ډیورن له کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له دوه څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې ورسیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداري ورکړی چې که اسرایلی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشې نشي نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر ترانګه درې درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خای خوشی نکری د اوربند سرغړونه ده. هغه پاوست امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. لدې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم خبرداري ورکړی و چې کټول اسرایلی ارغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشی نشي نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند لمخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي. ملګري ملتونه وایي چې یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالو غوښتي وو چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی یې له شپږو نورو سره د جنوري په درویشتمه نیټه ونیول شول، خو دا یې نه دی ویلي چې څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکوونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرحان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکوونکو تر نیول کېدو وروسته د سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشی کړ او سپینې مړې د اقدام په اوکرين کې د جګړې د پایته رسولو پر لور د پرمختګ نه خو بلل. فوګل پرون د منځني ختیز لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ستيف ویت کافتا وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د مخدره موادو د قاچاق په تور ونیول شو په 14 کاله بند محکوم شوی و.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د ما خوان یعنی په کال کې یواری څلورو پنځو ورځو د پاره راځي خو د غوانی خزه د سیدی چې د فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکی
د یوې میرمنې غږ مووریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغه کیدله. د میرمن زیاتوی چې کله یې میړه بهر هیواد ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي خو سه اغشمنه هیره ده. د اسلام دین په دی اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت د ازمن اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ اغلوی حد چې د یو انسان کې وزکه خپل هیواد ته نشو واپس کېدل نو چې نو واپس کېدل هغه مرمن سره ستاسو حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د زینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی داولې د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلای دی یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره لیوې خوڅخه د طالبانو حکومت ورستر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي. لبل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. لامدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغاني ښځې به چې وخت طلاق دلته ځي و خبر ته کوم زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي خو د افغاني ښځې داسې دي چې د فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زرخي په دې طرفو کې خدا سي ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تي اخلي نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي نو سره خو مقابله لارم لري او یو افغانان دلی دلی دي چې طلاق وخصتو تور په در باندې بد وای خلک سړی نه ملامتي مجبوره ده که زغک دی پورتکلو بیا در تلاس خبریم کام دغه خلق خبری که چی تا دستی که خرق زوای میره با دین خوشی کولی یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگه کزم نفس داری زامت باسی خوب باید خپل دولت په کوشش کې چې اولاد دراولي خپل کزه راولي نو دا خود سه وو سم د شرایط اجازه ورکړي اما خود کارت نشي کولای چې ته یو میاشت آلته اوسې یو میاشت په دې کې سره اوسې یا دو میاشت آلته اوسې یا دو میاشت خونه نه کیږي داسې کارت کولای نشي مجبور خوشې دي کړن روزي رسان یو ولاده داسې څوک دی نه وی چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزي رسان چې د ایم نیوی خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکړي دا مسولیت پیسې نه چې سره مسولیت پناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی یو ولک وای ناسو پلاری شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا د قاضی مزاله کې راو غوښتو چې وری ته د پلاس سره دی بد رفتار کی وی سم راځه به خیر رفتار ورسو کوم او یو د اولادم پس پلار حق شته کنه وی هوشته وی خیوال تاسو د ما د پلان نه پوښتنه وکړئ چې دو د ما څه حق ادا کړی، نومر باندې خراب پیښی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حق هم ده د پلار مې تنها پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې د هغې تربیت مهم ده. د ما تربیت اول ښه ونه کړو، اوس د ما نه چا نه ګیله کړه، د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سره وخت تیر نه کړو. خو نو داسې تنها نه ده مسؤلیت چې تنها به ته پیسې به ورکړي، هغه اولاد هم تربیه تنها په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دي افغانان دي. به یوه خبر هم درته کړه چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتي نور هم په مور واچوي.
د دې مېرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان له گاونډي کیسه کوي، وایي چې میړه په بهر کې بلخه ځخړې کور ته کال کې یو جیل رځي، نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخی دي.
د موږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي، په دې چې وایي سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي، نو ښځې دلته دي راځي. یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري، ماشومان ګوري، بیرته ځي. څو چې بیرته راځي ماشومان غټیږي. بیا افغانستان کې، بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، له خپل میړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه، دا ښځې د دې حق نه لري، نه د خسرګنۍ لخوا، نه د پلارګنۍ لخوا چې دا پوښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پوښتنه ترې وسي چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پوښتنه یوه ښځه خاوند نه وکوي، خاوند د دې پوښتنې په مقابل کې دې ته ډېر سپکه خبر کوي. یعنی یو د پوښتنې حق، یعنی ته یوازې زه لرم، ته یې نه لرې، ته ښځه یې، ته باید پاتې سې کور کې ماشومان وساتې. بدبختانه زیاتره نارینه وو ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد شوي دي، دا موضوعات ورته ډېره ساده او ډېره عامه خبره ده چې خپله میرمن دلته بې سرنوشته پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره، د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د شرایطو ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي، دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته، د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده. د همدې لپاره خپلې میرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده، یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي.
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي، له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره:
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې وو، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه، او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه. یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوقو نه پرېږدي، او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجدوي، بیچارهګي ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله خزل لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې پیدا کړلې نو کور ورنی خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها خزه پاتې کیږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، د ټول خبرې به ته خزه راځي. ساتمن په خزه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په خزه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړل بل خزه یې وکړل، مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، دای ته بدبختی ده، بد تالی دي. او همداسې نور قوم، خیش، همسایه، هر څوک تنها خزه ده وایي چې وی تا مخاون لاړه بل خزه وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص سوي، ته خوخاوي، ته بدوي. یو رواني فشار ده په خزه باندې، خصوصا که هغه بچی ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې ته ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه برازینو یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل به ته د خزه باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا ده خزه ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي، له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي، په دې اړه وایي:
هر لحاظ کته فکر ورته و کی د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار ده ځکه چې خپل بچی خپل کورودانه په وطن کې پریخې ده او دلته به راضی بیا د سره بل واده کوي زما پر نظر دا درست کار نه ده که هر څوګي کاغذ وسمه که هر څوګي زما پر نظر دا درست کار نه ده اول د خپل بچی ته باید وګوري اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې د پافرسه کې هغه څنګه ژوند لري آیا د ماشومان تربیه ده ماشومان راغټول ده ماشومان ادب ماشومان خوراک څښاک مهمه ده هغه تربیه ده چې هغه به پلاره په هغه سي ماحول په هغه سي جامعه کې راغټيږي ډېر نادرسته کار ده اول مېرمنه هغه تاسو سره د غریبۍ شپې ورځې تاسو سره تیرې نه بده یو نر د پاره ډېر بخنه غواړم چې خبره کوم ډېر بده او نامردي او د بیغیرتی او حد زبولم چې ژوند هغه سخت تاسو سره هغه اول مېرمنه تیرې کی هغه شپې ورځې تاسو سره سخت تیرې کی او بیا تر ازي بل وعده کوي نو دا زما پر نظر چې ډېر د سي غرزیدل کار ده د سترګو غرزیدل خو غرزیدل کار ده د اجتماعي لحاظ د مانویت د لحاظ کې ته فکر وکي نو د هغه اول مېرمنه د هغه بچو ټول حق پایمال کړه نو د هغه سره ډېر غزل مو ګړي ذاته ور سره وکړه
هغه مېرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې د کار په برخه کې د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت هغه واوسي د خاوند ورسره په مالي برخه یعنې که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي هیڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگزارانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستوختر کیږي بل هرڅ چیږي ځکه هغه مېرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی کپ دی په دې لای چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې پزمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومره خزر په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه اخیستې چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو مېرمن چې لاغي نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسول شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لري والی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینې ښځې بیا څه وکړي
ګور خدای پاک هغه دا سویل دي کچیر تاسو درې میاشتې خپل مېرمنې نه لري اوسي نو تاسو چې کله راځي باید دغه سره د سره نکاح وکړي یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي دغه ګناه دغه په خواوند ده خو هغه مېرمنه چې ستاسو په افغانستان کې ده او تاسو زی بل واده کوي هي که ستاسو دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته لري دغه علمیت ثابت کړی او په هانو ثابت کړی چې د خزینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه سو برابر زیات هغه خزم لاړ شي خیبل میړه وکي نه پیغام ستا غیرت دې ته هیڅ وخت اجازه نه ورکړي چې هغه بل میړه وکي نو به ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکړي چې زه به بل واده وکم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولای شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل سو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي آیا خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار سپه کیونکی او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر ځي بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې عقله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولایي خې دی هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېدل دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي یعنی هلته داسې معنی نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ نه هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته ښیي چې فإن خفتم ألا تعدلوا یعنې که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی نو بیا یوا بې ښکاره ویلي په صراحت سره وي چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي هغه عدل وکولی شي هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه بیخي چې فإن خفتم نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرې د کامیابی د امکان لري دا ډیره لري خبره ده نارینه په اوس وخت کې د سیو کار کوي خصوصا خارجي ملکونو تراشي یا نور هیوادونو تراشي د نور ودونو په تلاش کې شي نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظر چې زګ دل اول قدم کې تدل ته عدالت سخت شرطانه زګ چې اخی کیسه کې نور نه اغه له تورزی نه ته اغه یو کال دوه کال ته اغه نور نه احواله خل نه ورزی ان هغه زنانه چې په اغه مملکت کې ناشته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلوم مش په د سراغې سبا کړی و چې تکله د ترانه دلته یو موټرګي دی پیدا کوي ولک موټوري دی پیدا کړو په جيب کې دیولاس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی هغه ته هیروي نو سره د اسلامیت د ازمن او اساس په افغاني کلچر کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او به چې کله ته دورو پکې پیدا کې نو بیا نور تلاش کې خپل هوا ته نشو واپس کې دنو چې نو پس کې درې کال چرول کړی دی مېرمنه ته ورکه هغه مېرمنه سره ستا حکم څنګه شو ځکه ستا خو حل شو هغه مرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي د یو غیر اسلامي عمل له چدوې کوي ولی چې هغه مرمن په تور تیرو کې پاتې کیږي هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دوه مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپل خبرو کې له دینه بی خبره دي بی پروا دي ولی د سې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي او هم هغه بل خپل مقابل کاس میرمنې ته بچو ته توان رسي البته ځینې نارینه ولې دسی کوي
ځینې نارینه اخی یو ځینې وجه دا ده چې په دوه باندې خپل اصالت ایر کی خپل اصالت معنی دوه هغه اصلت چې کوم د دوه هغه ایروي او بل په ذهن کې د دوه په وجود باندې او د دوه په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد ده او بل د دنیا لالچونه دي دنیا شهوتونه دي چې د دون غ بیا هم تکرارم چې خپل غاسلت ونه ير کی او اغه مرمنه چې د عزت ساتلې دي اغه د خیر شي او د اغه ژوند د ذلت ژوند شي اغه د حقارت ژوند شي بلکې اغه د خزه په صفت باندې نه بلکې اغه په افغانستان کې د د ورونو د مور او پلار او د ورونو او د خورینو د خدمت مصدر ګرځي او صرف یو خادمه ده نه د اغه لباس به د خزه په شکل کې دي نه د اغه چپل کې د خزه په دې کې دي نه د اغه ډوډۍ به د یو انسان په سیر چې اغه کینه خپل حقوق تور لولي چې د میړه د لاسه د میړه د طرفه ذلیل شوی ده د حقیره شوی ده نو اغه له هیڅوک پټولنه کې به عزت پسترګنو ګوره متاسف انا چې دا یو غیر اسلامي ظلمي غير انساني عمل له
دا سمير منی پخپل هواد کی یا پبل هواد کی ارچر ته چی د شریعت لنګانه د اسلام لنګانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو کڅام تاسو پخپل خبرو کی اشاره وکړه خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وساینې ته ارت ته ضرورت لري میرمنې هم لري دا خبره هم تاسو یاد کړه خو بیا هم روښانه کوي دغه میرمنې په څه رقم وضعیت کې دي
دوی پخپل ځان معصوم کړي دي ډېرې میرمنو داسې ډېرې میرمنې پخپل حقوق باندې پویږي ډېرې میرمنې په دې باندې پویږي چې زما حقوق څومره دي ډېرې میرمنې په دې باندې پویږي چې باید څه وکړي د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولای کني پویږي دوی د لپاره مبارزه په کار ده په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي وجود ولري او خزه میرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شکه ته کولای شي دغه و میشته مسافری وکولای چې موږ مشکلات دلته موجود دي اما د و میشته نه بعد دغه میرمن به دغه سيناري نو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حق کراس کوي دوله باید کرخه کش کړي د و میشته روسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دي چې هغه موجود وي واپس راشو کنه راځي زموږ محکمې له رجوع کوم زر دي نه زیات طاقت نه لرم او لہذا زتا سر لار جدا کوم دغه عمل کی یوی مرمنه وک دا نور ته درس ته او دغه عمل کی یوی مرمنه وک او دغه قزات رجوع وکوله نو نارینه هم اصلاح شي زکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناس ته خپل خربان ناس نه راکته کیږي او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکړي څه فکر کوي مدني صاحب کله سیاو خزه مراجعه کوي ایا دوی به ستونزا واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به یو دومره وایم چې دغه ستونزا د نظام خو وس درې کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې د وخت نه په ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکې درې څلور بل د قرباني نه ده د حقوق غوښتې دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوه مسلم حق دی نو کله چې په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په موږ شرمېګو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېګو نه شرمېګو ولې په دې باندې و شرمېګو دا هم عبادت ته چې خپل حق واړي خپل حق د لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوق د لپاره موږ تاسو باید و شرمېګو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لارام دا چې دغه سي بی کفایت مړونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې مشته نه زیات اجازه ور کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هیر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
سلامت او بایزه ته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري
رضای